وی ای ډی د ماخمنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. امریکا کې د سیاسي مشرانو د قتل په دسیسه کې د یو پاکستانی شهري گرفتاری ته د اسلام آباد غبرګون. د دې ترڅنګ به د گرفتار شوي آصف مرچنت په اړه تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړو. په خنجراب لاره باندې د ځایي تاجرانو د احتجاج له کبله د چین او پاکستان ترمنځ د تجارت ځنډیدل. دا سهکاري چې د لارې د خلاصولو لپاره د انتظامی کوششونه بې نتیجې پاتې دي. د پاکستان د خزانه وزیر وایي چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات په دې راضا شوي چې د پاکستان لخوا د 200 ارب ډالر پور ادا کولو موده یو کال هم وغځوي. خو آیا دا به د پاکستان مالیاتي مشکل حل کړی شي؟ او د شیخ حسینی د تیښتې او د هغې د حکومت ړنګېدونه پس په بنګلادیش کې وروستۍ صورتحال. د لګکویو هندوانو په ضد د نفرت آمیز حملو خبرونه ورکړی شوي. آیا د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس به د نگران مشر په حیث حالات قابو کړی شي؟ نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډی وا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کور بیم. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس، په کابل کې د ماخوستن نه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. لومړی هم یو مهم خبر. په امریکا کې امنیتي ادارو یو پاکستانی شهري د امریکې په خاوره کې د سیاسي مشرانو او چارواکو د وژلو په دسیسه کې د لاس لرلو په تور گرفتاره کړی دی. او د دې خبر د خبرېدو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې په دې حواله د امریکایي چارواکو سره رابطه نیولې ده. دا چې د خبرې جزئیات څه دي او دا څومره اهمه قضیه ده، تفصیل به یې زموږ همکار نصر الله خان راکړي چې همدا شیبه د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان، ستړی مې شي، په خیر راغلی. اول د قضیه په اړه تفصیل را سره شریک کړي. دا کس څوک دی، چیرته نیول شوی او څه کول؟
آصف رضا مرچنت نوم دی. د پاکستان سره تعلق دی او د کم معلومات چې مخه تراغلی په کراچۍ کې په 1978 کې پیدا شوه دی. خو د دین معلومات دا پرونی خبر چې کله جوړ شونه د نه یا شنبه په ورځ باندې په نیویارک کې د بروکلین کې او عدالت کې دغه وړاندې شو دی. په اړه باندې دا تورونه ولګول شول چې د امریکا په خاوره باندې د سیاسي خلکو د چارواکو د وجنې د سیسایا پلان جوړ کړي وو. په دغه تورونه چې کوم وړاندې کړي شو په عدالت کې، نو پاکي دا مو ویل چې دوی دوه ایجنټانو ته د جون په لومړیو کې رښتیو کې 5000 ډالر هم ورکړي وو، نورې پیسې به ورکولې. په 12 جولای نه وروسته چې کله دا پاکستان ته ستون شي، خدا ونیول شو. په دغه کې دا خبره نه ده واضحه شوې چې کم څوک د دې په ټارګټ باندې او کم یو مشر. خو کبیا وکتل شي نو بیا د امریکای رسنیو دا خبر خپور کړی دی چې د اف بی آی د دن سرچینو د قول لیکلی دی چې په دې کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ نوم هم شامل و. د دې خبر اهمیت بیا ځکه زیات شو چې څو اونۍ مخکې دا صدر ټرمپ ته ویل شوی چې د ایران له طرفه دغه ژوند ته غواخته دغه امنیت یې زیات کړي وو. په دې کې بل خبر دا چې کوم دا تورن لګیدلی دی، د پلان چې کوم مقصد د دې الګ یا نیویارک راتلل هغه هم دا په دغه کې ولکه شوې دي. سارنوال دا ویل دي چې د دې د پلان چې کوم پلان کوون کی سره یا د چا سره د وشتون کو یا د ګولې چلون کو دغه سره ملاقاتونه خدا بیا ښکار نه شول او دا پلان مکمل نشو. خدا سیز ایجنسیانو ته مخ کرا ورسیدل. دا کوم چاته چې پیسې ورکول یا چا سره چې پلان جوړول دا پټ ایجنټانو. نو دغه خبره تر اوسه پورې مخه تر اغلی ده. خو د دې کې به یو خبره بیا یاد کو چې په دې کې کڅو هم د صدر ټرمپ باندې کوم وس بریچ شو په تازهو کې په تیر میاشت کې نو پاره کې د دې لاس لرل یا د ایران لاس نشته ده. په کوم کې جوګه خوښه په پنسلوینیا کې اره پنسلوینیا یو شل کلن ماشوم کړي ده. خو وخت به وخت باندې امریکا دا خبرداري ورکړه ده چې ایران به غچ اخلي د سلیمان قاسم سلیمانی چې کوم د ایران د اسلامي د انقلابي ځواکونو القدس واک مشر په 2000 کې په عراق کې وجل شو د هغه وخت صدر ډانلډ ټرمپ په حکم باندې. نو د دې خبر اهمیت لګنورم زیات شوې ده.
د پاکستان د حکومت خبرګون په دی اړه صدې خارجه وزارت څه بیان ورکړی دی او کنه
د پاکستان خارجه وزارت په دې باندې ویلي دی چې د دې ته خبر را رسیدلې دی دوی نور چې کوم معلومات دي نو هغه ته انتظار کوي خو په دې اړه باندې د سي اخکار خبرګون نه دی ورکړل ته اخبار چې کوم رسنۍ دی هغه د هم ویلي دی چې پاکستان دلته چې کوم امبسي د هغه هم ګوري د معاملات ته دا وګوري چې دا سره روان دي خو بیا چې کوم بیان د خبرونو ته ورکړل شوی دی یا په هغه کې دا ویل شوی دی چې د امریکای نه دي ته معلومات ترلاسه شوې دي د امریکای د چارواکو سره پاکستان وچی رابطه کې دي د نور تفصيلاتو انتظار کوي خو هغه چې د امریکا کې چارواکو دا خبره کړې ده چې دا پلټنې چې کمی دي نو دا روان دي هغه وایي چې مونږ رسمي خبرګون نه ورکو خو دا به ضروري وي چې د دې سړی په شاو قتل شي دا سوکو نو د پاکستاني رسنیو به دا لیکلي دي چې دا سړی چې کم وونه دی په 2000 کې آصف رضا مرچنت دا په 1900 او ایم کې پیدا شوه او شپکسل ویخ کلنو په کراچۍ کې دا په 2000 کې بیا دا غي په ریزومې یا په سیوی کې دا لیکل شوی دی چې دا په یو بانک کې منیجر وو دا غي وروسته بیا د انویسټمنټ بانکر جوړ شوی دی نو دا ردی وسنی معلومات چې کم دي دا مخکې
مننه مننه څه مو دا وړاندې په پخوانی صدر ترامپ باندې ناکامه قاتلانه هڅه وشو چې تاسو هم یادونه وکړه او دا دی اوس دغه د وژلو دی وی بلی د سیسی په تړاو گرفتاری شوی دی په دغه یو حال کې د امریکا امنیتي ادارو د سیاسي مشرانو د تحفظ په خاطر څه تازه اقدامات کړي
بالکل امریکا پرونی دا خبره چې مخه تر اغله دی وچ دا د امریکا په امریکا باندې دا یو صدر باغې زور صدر باندې داس کې د لو داغي وغ زخم کېدل داغي نروستا چې کوم سیکرټ سرویس داغي مشره په استفا ور کول کانګرس تر غوښتل هغه ارس په میډیا باندې ښکارو دومره فشار وو چې کوم موقتی مشر دی خو دین نروستا دا خبره مخه تر اتل چې ایران ټارګټ کول شي په خوانی صدر نو داغي نروستا به داس خبره چې مخه تر اغله د لوچکم امنیتی اقدامات دي د سیاسي مشرانو به خاص کر چکم صدارتي انتخابات تولړلي نو هغه اوس ډېر لومړی توپ دی د دې چکم ساتنه د نو هغه د امریکا په لومړی توپونو کې شامل دی
ډېر مننه نصر الله خان صاحب پوره جزئیات موږ سره شریک کړل ژوند دی اوس یم په خیر راغلی په ګلګت بلتستان کې په خنجراب لار باندې د ځای تاجرانو د احتجاج لکبله د چین او پاکستان ترمنځ تجارت ځنډیدلې دي په دې لار باندې تلونکي خارجي سیلګران هم ایثار پته شوې دي دا سخکاري چې د لارې د خلاصولو لپاره د تنظیمي کوششونه به نتیجې پاتې دي په دې اړه نور تفصيل زموږ خبريال محمد احسان په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې نصر الله خان سره شریک کړي چې تاسو په مرته راګرځي
موږ سره د سیمینا احسان محمد خان سره ملګری شو ستاسو مشه په خیر غلی احسان محمد خان سره
مننه نوستله
پښتنه به هم دغه وو کوچه د پولا چا تړلې ده د غلار چا تړلې ده د چین او د پاکستان په منځ د تجارت د غلار ده ولې تړلې ده غختنې څه دي او د کله نه تړلې ده
د ستدا دغه د ګلګت بلتستان زئی تاجران دي چې د جولای د 9 نیټه څخه دوی دغه ته احتجاج پیل کړی دي او په د سوست کوم وچ بندر دی په دغه ځای کې دی پر لټ وهلې او د احتجاج په توګه بیا د پاکستان ګمرکونو او د اف بی آر په دغه ځای کې یا د فدرل بورډ اف ریونیو چې کوم دفترونه دي د تاجران دی هم لګولې وي دغه احتجاج کوونکو دا غوښتنه ده چې د پاکستان د ګمرکونو یا د اف بی آر لخوا چې کوم نوی ټیکسونه چې په دې کې د خرسون ټیکس اضافي خرسون ټیکس او د شان نور ځنې مالیه چې وړاندې هغه د پاکستان په نور پولو یعنی په خرسون پولا په چمن او داسې نور کوم تجارتي پولی دي چې هغه ځینات د پاکستان ته مالونه راوړل کیږي په هغه باندې خدا پرځای وو خودوی ویل چې د ګلګت بلتستان د سیمه لانجمنه ده د دې حیثیت ځانګړې ده او د دې وجه په دغه ځای کې دا قسمه ټیکسونه پر ځای کول دا ناجایز دي د دې احتجاج چې د لسم ورځ ده خود ورځ وړاندې د تاجرانو لخوا دغه پرلت چې د سوس په وچ بندر کې وو خو د سړک په غاړه وو یا سړک پرانسته وو، خو نن دریم ورځ شو چې دغه سړک هم د تاجرانو د احتجاج په توګه تړلې ده او د سړک د پاسه پر لټوال دي. دا د ګلګت بلتستان ځایي تاجران دي او دوی وایي چې د ګلګت بلتستان د غلانجمنې سیمې خلک چې دوی به په خصوصي اجازهتنامې یا چې ورته د بارډر پاس ویل کیږي، دغه پاس په ورته د ګلګت بلتستان حکومت ورکاو چې تر یو میاشت په دا کارول کېده، او د دغه ځای ځوانان چې دغلته روزګار یا نورې موقع نشته، خو دوی به ورکوټي سامانونه د چین د سینکیانګ صوبې یا د کاشغر یا د اورمچی چې کوم خارونه دي د دې نه به راوړل. د دې په وینا باندې د دغه نوې ټیکسونو سره دغه خلک نه یوازې تاجران بلکې هغه ځوانان چې د دې کار سره تړلي وو په ورکوټي کچا دوی دغه کاروبار کوو، دوی هم اوس د بدې ورځې سره مخ شوي دي او دوی غواړي چې دغه کوم اضافي ټیکسونه دي مالیه دي دا د حکومت د ختمولو اعلان وکړي. زه به دا هم وایم چې د ګلګت بلتستان چې کوم ځایي ستر عدالت دی چې ورته د ګلګت بلتستان چیف کورټ ویل کیږي چې د پاکستان د نورو عدالتونو لکه د های کورټ برابر وي، دغه عدالت هم بیا یو پریکړه کړې ده د جولای په 26مه چې دغه عدالت د امر تر مخه دوی ویلي دي د کسټم یا د پاکستان بی آر چې کوم دغه اعلان کړي ټیکسونه دي دغه پریکړه دي بیرته واخلي. د دې سره سره بیا د ګلګت بلتستان ځایي سملای هم په خپل وړاندیز کې په قرارداد کې هغه هم دغه غوښتنه کړې ده چې دغه پریکړه دي واپس واغستل شي. خو د تاجرانو په وینا باندې تر اوسه پورې حکومت د دې دغه غوښتنو ته غوږ نه دی نیولی او د دوی احتجاج به هم تر هغې روان وي تر کومې چې غوښتنې ونه منل شي، او که چېرې غوښتنې نه منل کیږي نو د دوی په وینا باندې د وخت سره سره دوی به خپل دغه احتجاج کې نور هم تاو یا شدت راولي.
اخرانی پختنه کوم چې یو طرف ته خدا غره تجارت لا راغوم ده، تجارت بکیږي، سیلانیان هم زی او بیا دغلته موسم هم داسې ده، نو آیا اب د سره چې کم سیلانیان تلی دي د هغي لار بندې دو سراغي کم په مشکلاتو کې دي او بیا تجارت پاندې دي څاخه ذکر دلی شي؟
بالکل نسل الله سر داسې ده، په دغه وخت کې اوس لیدل کیږي د سوس پوله دا چې د خنجرا پولې کوم راوختي مالونه دي دا خو هم په ټرکونو کې یا په کنټینرانو کې په دغه ځای کې لیدل کیږي چې دا ولاړ دي، دا د هغه عمل نه دي تیر شوي کوم چې د پاکستان کسټم یا د ګمرکونو کومه اداره ده هغوی بیا د دې نه ټیکسونه اخلي دا صفا کوي. د دې سره بیا هغه خلک کوم ته چې د کسټم کلیرنس ایجنټس ویل کیږي یا د مالیه پاکولو کوم ایجنټان وي خلک وي، هغه هم دغلته په احتجاج باندې بوختي او دغه مالونه چې دي دا هم په ټرکونو کې کنټینرانو کې ولاړ دي چې دا په سلګونو کنټینر یا ټرکونه دي. خو بیا د سړک تړلو وروسته چې دغه نن دریم ورځ ده په دغه ځای کې تر شپېتو پورې هغه سیلانیان چې دا بار ملکیان دي په دې کې د انګلستان یا د نورو هیوادونو سیلانیان هم شته دي او دوی د سست لارې یعنی د خنجرا پولی لارې چین ته روان وو، خو سوس کې د دغه سړک تړلو وروسته دغه سیلانیان هم په دغه ځای کې ایسار شوي دي. د دې سره سره بیا دغه کوم خلک چې په هغه اړخ باندې وو چې هغه په چین کې دي یا په سړک کې راتګ غوښته، هغوی هم نشي کولای اوس چې دغه سړک ځکه چې دا یوازینی سړک دی کوم چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راهداري یا د سیپیک سره تړلی هم دی او یو مهمه برخه ده، خو د دې تړلو وروسته بیا نه یوازې دا چې تجارتي سامانونه وړل راوړل په هغه کې مشکل دی بلکې سیلانیان هم روان شوي دي. او زه به دا هم وایم چې دغه بیا د پاکستان د چین ترمنځ یو داسې اقتصادي لار ده چې د سره نه یوازې د ګلګت بلتستان بلکې د هیواد نورو برخو ته هم زیاتره تجارت چې هغه بیا د چین نه په کوم سامانونه راوړل کیږي دغه ته یو ورخیزه تجارت نزدې هم ویل کیږي، ځکه چې د دې خوا ډیر کم یعنی 2% 2% کوم سامانونه دي هغه لیگل کیږي، خو نور 90% د هغه خوا دې خوا ته راوړل کیږي، او په دې باندې تاجران وي یا کوم ماهران دي چې دغه صورتحال بیا ډیر اغیزي غورځولې دي او دغه تجارت ورسره هم اغیزمن کېدای شي.
ډیر زیاته مننه کوم احسان محمد خان صاحب د وخت را کول او معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو هم.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نه سیاسي شنبه پورز وویل درې دوست هیوادونه چې دواړخیزه پور ورکوونکي ملکونه دي د باندې رضا شوی چې د پاکستان لخوا د 200 ارب ډالر د پور ادا کول موده د یو کال لپاره وغځوي. چیرونکو وای پاکستان دا وخت د تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي چیلنج سره مخ دی او د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF څخه د 200 ارب ډالر پور ترلاسه کولو لپاره نه یوازې د 200 هیوادونو پورونو ځنډول ضروری دی ورته، بلکې پاکستان تبه د انرژي څنګه کې د چین 15 ارب ډالر قرض هم د 3 تر 5 کلونو پورې ځنډول وی. پام وکړی د الیاس خان رپورت.
د رپورټونو لمخه پاکستان د چین څخه د 3 ارب ډالرو، د سعودي عربستان څخه د 4 ارب ډالرو او د متحده عرب اماراتو څخه د 15 ارب ډالرو د پورونو موده د غزولو خواست کړی دی. سیړونکي وایي پاکستان دا وخت د تاریخ تر ټولو ناوړه اقتصادي بحران سره مخ دی او درنې بارانۍ قرضې په سر دي او راتلونکي 3 کلونو کې به ورته 15 ارب ډالر بهراني پورونه بیرته ورکول وي.
IMF کی یہ مین کنڈیشن تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے دوست ممالک سے
دا وہ ارب ڈالر او پور ترلا سکول لپارا ل دوست ہیوادونو سخا دا قرض او مودا غزول هم دا IMF شرط او زیات اکڑا چ دا گام با دا پاکستان دا اوگدے مودے مالی ستونزو پ کمولو کے مرسته وکړي او دا شان نور قرض ورکوونکي ادارې به هم دغه هیواد ته قرضې ورکړي.
د خزانه په اړه د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې اورنګزیب اوویل د IMF د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې کوم ځنډ نه شوه او د دې میاشتې تر پای به د 2 ارب ډالرو د قرض منځوري ورکړي. سیړنیزي ادارې فچ 13 ورځو کې ویلي وو د پاکستان د حکومت سخت اقتصادي پریکړې د IMF سره د پروګرام لپاره لاره هواره کوي. دغه سازمان ویلي وو د پاکستان لپاره تر ټولو لوی اقتصادي خطر د بهرانیو قرضو فشار دی. ځینې سیړونکي او د اقتصادي چارو خبريالان وایي د بهرانیو قرضو موده غزولو سره سره IMF دا هم غواړي چې د پاکستان په ذمہ د انرژي څنګه کې د چین کومې 15 ارب ډالر قرضې دي د هغې موده د هم تر 3 نه تر 5 کلونو پورې وغځول شي او IMF دا هم غواړي چې د دوی د پور پیسې د پاکستان د چین یا نور هیوادونو قرضې ورکولو کې مصرف نه کړي.
جو IMF چاہتا ہے کہ وہ آپ کو جو لون دے رہے ہیں
IMF غواړي چې کوم پور دوی پاکستان ته ورکوي د دې د دایګانو یا د انرژي پورونو په صورت کې چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته ورنکړي شي. پاکستان کچېرې په کامیابۍ سره د موده کې د IMF پروګرام سر ته ورسوي نو دا هي وروسته هیله ده چې د پاکستان اقتصادي حالت کې خواله راشي.
سناولا زیاته کړه د IMF بورډ نه د قرض منځوري د خبرو سره تړلې ده او حکومت ته به لدی هوادونو څخه لیکل شوی ژمنې اخیستل وي او د هغې وروسته به د 2 ارب ډالر د پور پروګرام منځوري ورکول کیږي. 13 اونۍ د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د چین سفر کړی وو او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې د چین حکومت نه د پاکستان د پورونو د مودې غزولو غوښتنه کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د توانایي د بیو د لوړېدو له امله د عامو خلکو او خواریکښو سره د یوټیلیټي بلونو د ورکولو توان ختم شوی دی. تنخدار متاثرین وایي د جولای د میاشتې د بجلی د زیاتو بلونو له وجې د تنخداره طبقې زیاتره تنخواه په بلونو کې ځي او دوی نشي کولی چې د کور بنیادي ضرورتونه پوره کړي. پام وکړئ د ریاض حسین رپورټ.
پیتکلن شیرزمان په مردان کې د جامو د ګنډلو کار کوي. وایي په دنیمه مرلي کور کې جون کوي او 14000 روپۍ د کور او 10000 روپۍ ور باندې د دکان بل جمع شوي. شیرزمان وایي دومره پیسې ګټي چې په مشکل ور باندې خپل اتنه پورا کورما او ساتي، نو د بجلی بل بعد د کوم زینه پورا کړی.
په کوم روزګار کې نه ځم چې د سړي روزګار برابر اومې نشي ورکول. لکه زوز به تاسو ممنیو جوړو ګنډو لکه 200 300 زیات نه 900 روپۍ شي، هغه باندې خپل خرچا 3500 روپیا برابر شي نو کما ته 3500 شي هغه باندې کور ته وړم نشم وړي نو هر یو سیزه د حد نه اوته دي بجلی بل خو بزرداو هم چاله دغه خبره اوس پرې نه شي چل دي
د پاکستان واکمن ګوندونو د ټول ټاکنو په وخت خلکو سره وعده کړی و چې د 200 نه تر 300 یونټ پورې بجلی به خلکو ته ویلیا ورکړي خو په قومي بجټ کې د بجلی په بنیادی یونټ کې 2 روپے او 12 پیسې اضافي ورسټو د 300 یونټ پورې د بجلی د یو یونټ بیا 14 روپے یونټ ته زیاته شوه او د بجلی په بیلونو کې مالیه د دینه علاوه ده وزیر اعظم شاباز شریف د 300 نه تر 200 یونټ بجلی استعمالونکو لپاره د 15 ارب روپو رعایت اعلان کړی خو نوکر پیشه خلک وایي په قومي بجټ کې په تنخواه مالیه د 2.5% نه 15% تر رسیدلې چې هر میاشت د هغوی د تنخواګانو څخه اخستل کیږي تنخوادار طبقه وایي نیمایي تنخواه د بجلی او ګیس په بینونو کې لاړ شي او بنیادی ضرورتونو پوره کولو ته پیسې نه پاتې کیږي اقتصاد پوهان وایي د زیاتو بلونو او مالیه له وجې د خلکو د اخستو توان راکم شوي
خلکو چې کم انکم دی هغه یو قسمه کم شو نو هغه چې کم شو نو خلک بیا پرایورټایز کوي خپل چې کم پریفرنسز دی هغه پرایورټایز کوي نو خلک ضروري سیزون ولا او داسې سیزون ولا چې هغه کم پټغي ته ملاویږي نو هغه وسره هغه اخلي باقی نور سیزون ترپ ته د غیر اوجان او بیا هغه کمیږي نو چې هغه کمیږي نو بیا ظاهر خبره ده نور چې کم مینوفیکچرینګ سیکټر دی کو هغه غټ انډستری دی کو هغه نور انډستریز دی تاغی د وجه باب آغی هم اثر پریو
د شماریاتو د ادارې د ریپورت مطابق په ملک کې گرانی د تیر کال په مقابل راکم شوه او د ادارې په وینا په جولای کې میاشتنی گرانی د جون د 12.6% نه 11.1% ته راغلی د خزانه وزارت وایي اقتصاد مثبت ترپ روان دی د سود شر راکم شوه او امکان لري روان مالی کال د پرمختیا شره 3.6% ته ورسی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
بیا هم بخیر اغلی دا د وی ډی وی د روانو چارو خبری خبرونه ده په خیبر پښتونخوا کې د ماربلو یا سنگ مرمر د صنعت سره تړلي کاروباریان وایي د تیرو دریو کالو راهیسې روزګار اغیزمن شوی او د ټیکسونو او بجلی په بیو کې زیاتوالی ورته مالی ستونزې جوړې کړې دي نو دوی وینا ده چې 15 کال وړاندې د بجلی یو یونټ بیا 2 روپۍ و او اوس 8 او یا ته لوړه شوې ده چې کار روزګاری ورته سخت کړی دي جزئیات د فرید چینواری پر رپورت کې
په پښتونخوا کې د یوې اوږدې مودې راهیسې کاروبارونه او روزګارونه د ترهګرۍ او پوځي اپریشنو د لاسه د وړاندې نه ډېر اغیزمن دي خو د ماربلو د صنعت سره تړلي روزګار کوونکي وایي د بجلی د زیاتو بیو او ټیکسونو لګیدو د لاسه ګڼ شمېر کارخانې بندې شوي او له عملی خواریکه هم بې روزګاره شوي دي روزګار کوونکي وایي یو ورځنی تر بلې مالی مشکل سیوا کیږي
خدا سی چې مخکې به بس لږ ډېر خوشحاله و ورځانی خوه خرچې نه وي دومره لېڼ به پکې روانو مزوري به کېده اوس غنجي سبایي راوځو ولا کې به کې هغه څه شته مخکې به مزوري ښه کوله د ورځې به هم څلور پیرې وکړې 15 به هم وکړې 1000 روپۍ او نیم 1000 روپۍ 2000 روپۍ به راته پکې پاتې شوې اوس په ولا چې غونډه ورځ یا پیره وکړو یا یې ونکړو به یا پکې 1500 پاتې شي که ځان پکې ډېر پکې ځان ستړی کړو دغه 800 روپۍ پکې پاتې شي کېدې مخکې به ډېرې پاتې کېدې اوس پکې نه پاتې دي
د ماربلو صنعت اتحادیې شمیرې ښایي په خیبر پختونخوا کې 2000 پورې کارخانې فعالې دي او یوازې په پیښور ورسو کروڑ کې 10% کارخانې بندې شوې دي د ماربلو روزګار سره تړلي خلک د خبرې فکرمند کړي چې هغوی به څنګه دغه کار او ژوند مخ په وړاندې بوزي
بیا د ور دې طرف هم د بندېدو خطر ونو دینه بیا موږ دا قدم واخیست چې موږ په خپل بند کړه او موږ پکې دا غو کو چې موږ بابل ځان پسې ختم کوو نو تقریبا پر شپږو 15 میاشتو کې موږ ایلې لدې ته جوګه شو چې موږ 2,25,000 بیل وسم لا پاتې دی کوم کمان دي نو ګورو موږ چې دا جمع کو دا سلیکټ کو چې سماربلو له خرڅو خو هغه حساب کو برابرای نه نو لیبر هم مجبورن چې ټیکلو تقریبا وسره سمون څه 2 لیبر داسې پاتې چې هم چوکیدار ساتل یو هم اسیا کوم دا هو علي سپای لنګر د پر ساتل تقریبا 16 مزدوران موږ نه فارغ شو
د ماربلو کارخانو مالکان او روزګار کوونکي وایي که مرکزی حکومت هم دغه ډول په هر میاشت کې د بجلی نرخونه سیوا کوي او ټیکسونه لګوي، نو دا امکان لري چې دې سره به ګړې نورې کارخانې هم بندې کړای شي.
نو روزګار هغه اخیری حد ته رسېدلی دی، ډېډ لیول ته رسېدلی دی، او هغه وجه دا ده چې د حکومت د بېجا ټیکسونه بېجا تنګول دي. که وګورئ نو نن سبا په دې حالاتو کې مونږ بجلی پرایس یونیټ چې کوم دی کنه اپ ځای ولاړ نه دی، نن یو ورځ بده میاشت کې بلی بده میاشت کې بلی، نو هغه په وجه باندې د مونږ د انډستری بالکل ودرې ده، ځکه چې چا کې دا استعداد نشته چې هغه بجلی بل جمع کړي. مخکې بداو چې بس یو ټیکس به یا یو بجلی بل به راته به، اوس په بجلی بل کې تقریبا واتلس قسمه ټیکس روان دی.
اقتصاد پوهانو په وروستیو کې ویلیو مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف نه را روان شپږ ارب ډالر پور ترلاسه کولو دپاره په هیواد کې وخت وخت د بجلی بیې سیوا کوي او ټیکسونه لګوي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د بنگلاديش حالات ته ورزو. د بنگلاديش د وروستیو واقعاتو په لړ کې پاکستان نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د بنگلاديش د اولس سره ادريږي او امید لري چې هغه ملک کې سمدستي امن او نظم قائم شي. د شیخ حسینی د تیخت یا او اس اف او وروسته اوس توقع ده چې د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس په موقت ډول د ملک چارې په غاړه واخلي. د بنگلاديش په تازه صورتحال به نور معلومات رحمان بنيري راکړي چې همدا اوس ما سره په استډیو کې دی. بنيري صاحب ستړي مشه په خیر راغلي.
لامي صاحب سلامونه.
اول خو به د پاکستان د خبرګون نه شروع کوو. د پاکستان حکومت د بنگلاديش د حالاتو په اړه باندې څه خبرګون خودلې دی او تفصیل څه دی؟
کوم چې سفارتي بیانونه وي په داسې حالاتو کې د هواد د بل هواد په اقلا چې د دې تور ځان وساتي چې رزم کورنی حالاتو کې لاس وهنه نه ده، نو هغه شان بیان دی چې پاکستان وایي چې د تملري چې په بنگلاديش کې حالات چې دی هغه نارمل شي، وایلنس ختم شي، او د دې باندلو چارو وزارت چې کوم ټکي استعمال کړي دغه دلې چې د ګورنمنت اند پیپل اف پاکستان ان سولیډریټي ود د پیپل اف بنگلاديش سینسیئرلی هوپینګ فور ا پیسفل اند سوفت ریټرن ټو نارملسی. معنی دا چې د پاکستان حکومت او ولس د اتم لري چې بنگلاديش کې حالات په مکمل توګه نارمل سچويشن ته حالات ته راشي. پاکستان نه په 1900 کې بنگلاديش جدا شوی و. پاکستان په دې بیان کې د شیخ حسین واجد په حکومت کې د تشدد یا د فورس استعمال چې کم د ولس خلاف شوی دی دغه مذمت نشته دی. کم خلک چې مړه شوی دی په هغه باندې د افسوس څرګندونه نشته دی. د دې پلټنو کم ډیماند نشته دی. پاکستان په عمومي توګه په چین کې چې کم ویغور مسلمانان دي په هغه باندې ډیر کله جواب نه ورکي په برما کې هو یا په بنگلاديش کې هو. کله چې داسې خبره په یورپ کې وشي نو بیا وایي چې پاکستان د بشري حقوقو د چمپین په توګه ځان په ملګرو ملتونو کې خیا په نړۍ کې چې د اسلاموفوبیا دا وغیرہ وغیرہ. البته په دې بیان کې داسې کوم ټکی نشته دی. پاکستان البته په ولس کچ باندې یو تقسیم لیدل کیږي. د شیخ مجیب الرحمن مجسمه را پرې باسل جديده د پاکستان غچ مترادف ذری خلکو کړنل دي، مذهبي رجت پسند او یا سغدري جو. البته مترقي او لیبرل خلک چې دی هغه وایي بنگلاديش د بنگلاديشي پیپل ول ریګریټ دټ، یعنی بنگلاديشان بدا پخېمان وي په دې باندې چې خپل جوړون کې بزتی وکړه.
تاسو دا یاد کړ چې الته د شیخ حسین واجد په حکومت کې چې هغه تشدد وکړول شو کسان وژل شو، هغه خو ترغه وخت پورې وو چې شیخ حسین ذاتی مصافي شو ولاړل. پس لږ په بنگلاديش کې حالات څنګه دي؟ داسې ویل کیږي چې اوس هم حالات قابو نه دي. اته په لګکیو اندوانو د حملو خبرونه هم ما ولیدل، نظم لا نه دی راغلی،
خلل قبول دي. یو تفصیل بلګ درم پختون شتا سو کوی کز در کما خو د دین اندازې لګول شي چې د امریکا سفارتخانه وی چی په ممکنه توګه باندې وایلنس کې دی شي، یعنی تم اسن چتا سو ویل نور خلکم کوي تشدد شته. سن چې حسینه واجد له واده هو ته هند لاړه دا غیر وسو په هند بنگلاديش کې دننه هندو لګه کوي چې دی په نخښو په ځانګړي توګه باندې مثال پتوګه دغه کاروبارونه دغه ټیمپلز یا عبادت خانی او د هغو چکم شخصیتونو دی غونی ول شو وجل شو. هند کې پدې باندې د هند چکم د باندلو چارو وزیر دی جی شنکر په پارلیمان کې پرون ډیر فکرمندې خو دلې و چې په ځانګړي توګه باندې فکرمندې خبردار چې هندوان په بنگلاديش کې هدف کیږي ټارګټ کیږي. یو بنگلاديشي هندو چې دی نړیواله خبري رسنۍ سره خبرې وکړي سرکار نومېږي هغه چې کله هم د عوامي لیگ حکومت ختم شي په هندوانو حمله کیږي. دا ځل هم چې په موږ ډېرې سختې حمله وشوي او یره زیاته ده. هغه مثال د دې هم ورکو چې په 1992 کې چې کله په هندوستان کې په ایودیا کې بابری جماعت باندې حمله وشوه نو په بنگلاديش کې هندوان بیس سخت حمله سره او د مشکلاتو سره مخ شو. نو ماینورټیز یو کنسرن ده په نړیوال کچ باندې.
بل پښتنه دا ده چې تاسو مخکې د امریکای د سفارت یادونه وکړه غواړم پوه شم چې د بنگلاديش د اوسنی صورتحال په اړه باندې مغربي ملکونو څنګه خبرګون خوده لیدې د دوی دریض څه دی په خصوص د امریکای.
زه د امریکای دریض درته وایم خصوص چې ما وخت ویل دا یو نوی خبر تازه خبر به هم نن په ډاکه کې د امریکای سفارتخانه یو وارننګ یا خبرداري جاری کړی دی امریکن سټیزنز یا خلکو ته. دوی یې په کې ورته ویل دی یو دا چې د حملو خطر لا موجود دی لہذا بهر مگر زی کلم چې ممکن وي ټکی دا استعمال کړی دی چې یو ون سیف ټو ډو سو یعنی کنسیدر ریټرننګ ټو دی یونایټیډ سټیټس خپل هیوا ته ستانه شي کله چې ممکن وي. ولې دا خبره کوي gathering an additional protest or unpredictable end be the which security khatar maujood de no mane dashwa che pa bangladesh ke dore hamle ke deshi pa bangladesh ke american stable shwi de ke islami
mazahiri ke
deshi bundura gali di albatta de par khpal dal ke da hum wali de khpal ulasta che hazrat shah jalaluddin international airport che de khlas te airlines rawan di de which local news ya akhbaruna da gore matbuat che ta us ta halat pata lagi yani da hamlo khatar shte da bayan yusuf art khana ha khabar kai alame se chakra da go istikhbarat ago وې چې نور هم لوخه ترشته امریکا یا غربي ملکونو په دې باندې یو چې کم خبره تاسو ته پوس کړی غواړي چې وایټ هاوس د امریکا سپینه مانی یا سٹیټ ډپارټمنټ بادونو چور وزارت په شریکه یو بیان ورکړی دی مطلب یو شان بیان ورکړی دی غواړي چې وی ویلکم د اناونسمنت اف انټرم ګورنمنت یعنی موقتی حکومت جوړ شو موږ د هر کله کوو او سٹیټ ډپارټمنټ دا خبره وکړلې چې په بنگلاديش کې د بشري حقوقو سرغړونه چې دا د فکرمندې وړل په ځانګړي توګه باندې ماینورټیز یا لګکو باندې حمله چي دي
ډېر مننه. او یو ورسه پښتنه هغه د پوز پارت ده د بنگلاديش پوز صدرې خپل کړی دی آیا دا وی رشه چې برته به په بنگلاديش کې امرانه یا پوزي حکومت راځي.
جنرال وقار الزمان دا وخت بنگلاديش د پوز مشر دی هغه چې کله اخرې ورځ باندې بنگلاديش وزیر اعظم حسین واجد لوا کله رکی دا دورته اوهل وسره غونډه وکړه ملاقات وکړي اوس چې کم خلک دی دا شاید منګا قابو نکړی شو حمله وکي او مونږ دا امر هم نه منو یی دا ډیر امپورټنت یا مهم ترين ټکی دی چې مونږ په خلکو دزیو کوی وای
یواش په مخ کې د
یواش په مخ کې دا وته ویلو پوز بیا دا غندل سو پرس کانفرنس کو دی ویل چې پوز مارشل لا نه لګی پوز با حالات په نرمل کولو کې کوشش کوي هغه درسته بیا یو مشر هم وټاکل شو خو مشکل شته ده وسم خلکو صدا ویره مل دا چې دا وایلنس یا تشدد سی واقعي د پوز رول وسم امپورټنت ده او دا خبره ولې کوي
ځکه تاسو تاریخ چل
یو تاریخ چل لري او تاریخ چې د بنگلاديش د جوړدونې وای سلور کال رسته د بنگلاديش هغه وخت منې وزیر اعظم او جوړون کې شیخ مجیب الرحمن چې دا لمړی تن وو چې د خلاف پوزي کو دیتا وشو جنرال ضیاء الرحمن چې دې څه دې هم مړکاو د کورنۍ نور غړي مړکل یوازې حسین واجد او دیو دوه بل خورغه پکې ژوند دی پاتې شو دا یو سلور کال رسو داسې وشو د پوسټ تاریخ داسې دی کودیتا بیا په 1901 کې خپل ضیاء الرحمن چې کوم جنرال و چې کودیتا کړي و دې مړک او دې چا مړک یو بغاوت کوونکې ډلې مړک او دا دغه چې کوم د پوسټ ځینی افسران وغه مړک هم د دې رسو په 1902 کې کله چې رحمان په واقع د رحمان رسو عبدالستار په واقع راغې نو دې د یو خونی چ ورتوي یا خنړی کودیتا چ ورتوي په دې کې دیو جل شو او د روستو چې چیپ مارشلا ایڈمنستریټر دی د پخپلا باندې دا پوزي مشر ولګید دا تسلسل ته 2001 پورې روان دی. 2001 کې د دغه چې دی کودیتا وشو یو ور بیا تر دوه کالو پورې وا 2009 کې ځنی پوزي افسران وجل شو دا چا وجل پیرا ملٹری فورسز یعنی نیم پوزی دستو وجل او د دې شمیره وا تقریبا اویا دغه سو تنقید سو یا مشکل سو دا چې زمونږ تنخواګانې کمې دي، زمونږ ژوند چې مشکلات سره مخ دي، فوجي افسران چې دي هغه مزي کمی. اوس 2012 کې یو ځل بیا پوزول چې ځنی سرکاري ریټایرډ فوجي افسرانو یو کودتا کوله او د دې کودتا موږ مخونیو، او 2012 کې دا کودتا چې دغه خامو کړ دیمول چې د یو شریا یا اسلامیک لا د نفاذ لپاره یو پلان جوړ کړو. 2016 ته براشو، 2016 کې قسم کودتا نه شوه. جنرال زکی وقار الزمان خان دا خبره کړې ده چې راز کودتا نه کوم، مارشل الله نه لګوم، خو ځنی خلک دا سوچ کوي چې د لپاره ممکنه و شیخ حسینه یه بچکړی وي، او وسنۍ چې کوم طالب علمان دي دا ښکاری چې د پوز او د هغو خیال یو دی کچری په څنګه امریکای د فکرمندۍ اظهار کړی دی. ترانزیشن د ګورنمنت چې کله کیږي، یعنی حکومت انتخابات کیږي، په دې کې په ممکنه توګه باندې یو بیا وایلنس وشي نو پوز ته به خلک ګوري.
ډیره مننه منیر صاحب، پوره تفصیل مو وړاندې کړ. ژوندی اوسې.
هر کله.
یام بخیر اغلی دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه چې زفواد لامی تاسو وړاندې کوم. په بلوچستان کې زده کوونکو د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا د میډیکل کالجونو د داخلو په فیس کې د اضافه په ضد احتجاج کړی دی. هغوی غوښتنه کړې ده چې دا فیصله د بیرته واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه حمید سمسور تاسو وړاندې کوي.
په میډیکل کالجونو کې د داخله اخستونکو نجونو او الکوانو د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا د میډیکل کالجونو داخله پیس لشپړ زورو زخه تر اتو زورو پوری کول په کلکه وغندي. زده کوونکو ویل چې د تیر کال په پرتله په دې کال کې پیسونه 30% اضافه شوي دي، کوم چې و ټول زده کوونکو ته د منلو وړ نه دي.
موږ احتجاج د وسه کړی دي چې بی ام سی چې دا وسته د پلا کې کم دي، پیس جمع کوي د تیر پلا کې 6000 د وختي سره پالیسان شروع دي. دا پیس چې به هر پر روان کال پیس زیاتیږي، تیر پلا کې 6000 په دې پلا کې 8000 پا کړی دي. موږ دا غوښتنه لرو د هر حکومت نمبر دا څنګه لرو چې موږ دا بی ام سی چې کوم دا هغه اخلي دا پیس اخلي دا دی دا فیصله موږ نه منظور بولو، موږ دا نه اکسپټ کوو چې موږ اړي الګ دي چې هغه اته 8000 روپی جمع کړي.
په دې با موږ د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل رجسٹرار ډاکټر شایسته فیصل سره د ټلیفون او د واتس اپ لاري پیغام ورواستوي خو ځواب یې نه وایي. په تیر وختو کې دوی ویلي وو چې د سامان او د توکو د بی د لوړېدو له سبب په پیسونو کې اضافه کړې ده. پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل وی چې په بارنۍ هیوادو کې میشت د پاکستانیانو لپاره دغه پیس 30000 روپۍ دي. وې احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال یوې زده کوونکې انجلۍ تصور عزیز وویل چې دا هغه زده کوونکې دي چې تیر کال هم په دغه امتحان کې پیل شوي وو، اوس بیا دویم ځل ټیسټ ورکوي. موږ ټول کال په شخصي ادارو کې د میډیکل د تیاری لپاره ټیوشن فیس ورکوي، اوس موږ دومره مالی توان نه لرو چې تیر کال مهم ادا کړیو او سږ کال بیا ادا کړو. یو بل زده کوونکی بیا وویل چې داسې کورونه همسته چې درې زده کوونکي د میډیکل د داخلي په ټیسټ کې ګډون کوي. د په خبره چې دلته خو تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي.
نن سبا د حالات مطابق ژوند د کم پیس یو زیات شوی دی، د 6000 څخه 8000 پورې. دا چې دا یو غریب ته کار چې دا نشي برداشت کولای، په 2000 روپۍ باندې بیخي ډېر شان کیږي. د غریب سړي لپاره 2000 روپۍ چې هغه ډېر غټ شای دی. اجازه ده ویلې زیاتې آیا دونه کښنه پیپر چې دای په 8000 روپۍ خرڅي، آیا هغه یو پیپر یو دانه قلم آیا دای په 8000 روپۍ خرڅي.
د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل لخوا ویل سوی دی چې له ټولو پاکستان څخه د میډیکل د کالجونو لپاره 200000 د کوونکی به ګډون کوي. تاکل سوی ده چې د سپتمبر د میاشتې پر 22مه به د میډیکل کالجونو د داخلي دغه ټیسټ په ټولو پاکستان کې کیږي. تیر کال هم 1,50,540 د کوونکو په دې کې ګډون کړی وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2018 کال د انتخاباتو په قانون کې د پارلمان لخوا دروستل شوی ترمیم پر ضد سپریم کورټ کې خواست جمع کړی دی. قانون پوهان او د سیاسي چارو ماهرین وایي دا بدلونونه به د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ د ټکر لامل وګرځي. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د قانون پوهانو په وینا د پاکستان قومي اسمبلی او بیا وروستو سینیټ د اگست په شپږمه د مخالف تحریک انصاف ګوند د ښځو او د لګکو د ځانګړو څوکو څخه د بې برخې ساتلو لپاره قانوني مسوده د مخالف ګوندونو د نیوکو سربېره منظوره کړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی خواست کې وفاق او انتخابي کمیشن فریق ګرځول شوی او ویلي شوی چې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی الیکشن اکټ دی غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول شي او دې سره د انتخابي کمیشن هم د ځانګړو څوکو نورو سیاسي ګوندونو ته لورکولو په سملاسي ډول راوګرځوي. د حکومت مخالف ګوندونو د سخت مخالفت پرته د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ د الیکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظوره کړې وه. د پارلمان لخوا منظور شوی ترمیمی مسوده کې ویلي شوی چې د هیڅ یو سیاسي ګوند د لوري با د سیاسي تړاو یا وابستګۍ اقرارنامه بدلې دي نشي او دا چې کوم ګوند د پارلمان د ځانګړو څوکو لپاره فهرست الیکشن کمیشن ته نوی ورکړي هغه ګوند ته به ځانګړي څوکې نه ورکول کیږي. د قانوني چارو ماهرین وایي کېدې شي چې سپریم کورټ د پارلمان څخه د منظور شوی انتخابي ترمیمی مسوده ځنې شقونه ختم کړي خو وایي ګومان نه کوي چې قانوني بدلونونه به ټول پټوله ختم کړي.
اس امینډمنٹ کو لا کی حکومت نے کلیئر
د دې ترمن پر واسطو سره حکومت سپریم کورٹ ته سرګند پیغام ورکوي چې موږ د سپریم کورٹ په فیصله عمل نه کول غواړو. موږ د قانون جوړولو اختیار سپریم کورٹ ته نشو ورکولی. د سپریم کورٹ اختیار هم دادی چې هغه به د قانون تشریح کوي او زموږ په خیال د معاملات د ګډوډۍ لوري ته روانه ده.
په الیکشن اکټ کې د بدلون د قانوني مسوده ورستو له هغه د پارلمان څخه منزور کړی شو چې په 12 جولای سپریم کورٹ په خپل یو پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د خزو او لګکو د ځانګړو څوکو ورکولو لپاره وړ وبلو. د سیاسي چارو سیړونکو وایي د الیکشن په قانون کې د بدلون ګټه به حکومت ته رسی ولې چې د دې قانون اطلاق به د کال 2018 څخه کیږي.
عدالت چھٹیو پہ ہے.
عدالت پر رخصت دے الیکشن کمیشن هم کار کوي پارلمان او حکومت هم خپل کار کوي خو نقصان یوازې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته رسیږي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلمان څخه د دې قانوني مسوده منزورول په سپریم کورټ نیغ په نیغه حمله او د هیواد په تاریخ کې یو بد ګام بللې او په سینیټ کې د مخالف ډلو مشر شبلی فراز پرون سینیټ تخپل وینا کې ویلي حکومت هڅه کوي چې د ولسی فیصلو مخه د پارلمان د لاري اونیسی. خو د قانون وزیر اعظم نذیر تارل ویل د الیکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د عین او قانون مطابق ده او د قانون جوړولو اختیار چې د پارلمان سره دی د یوازې ولس کسانو یا ججانو ته نشي ورکړل کېدی. د قانوني چارو پوهان وايي باید چې حکومت او انتخابي کمیشن د سپریم کورټ فیصله عملی کړي کنه کوي نو حکومت د عدالت د سپکاوي ارتکاب کوي.
د سپریم کورټ چې کم پاور دی کم عین هغه اختیار ورکړی دی او د انټرپریټیشن چې کله پارلمان دانه مني نو بیا خټه سرخامه خبر عزیز کچ دا میټر اوس بیا او چیلنج کو په سپریم کورټ کې میټر سپریم کورټ ته بیا راغی او سپریم کورټ ما پدې باندې بیا اوس اکشن اخلي.
پاینه حال کې الیکشن کمیشن هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خزو او لګکو د ځانګړو څوکو حقدار ګرځولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د بیا کتنې خاص هم په سپریم کورټ کې دایر کړي چې پکې د 12 جولای د پریکړې بیرته اغستلو استدعا شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف لاتړ لرونکو سیاستوالو د فروری د 8 په انتخاباتو کې په خپلواک توګه ګډون کړی وو او تر بریا وروسته په سونی اتحاد کونسل کې ورګټ شول چې ګوندې ځانګړې څوکې ترلاسه کړي. خو انتخاب کمیشن په خپل حکم کې ویلیو چې سونی اتحاد کونسل وسره د ځانګړو څوکو لپاره د امیدوارانو فهرست نو شریک کړي ولی وروستو د سونی اتحاد کونسل په خواست د سپریم کورټ د 14 کسیزه بنچ د جولای په 12 پاکستان تحریک انصاف ته په قامی او صوبای اسمبلی کې د خزو او لګکو د ځانګړو څوکو ورکولو امر وکړو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکای د راتلونکو صدارتي انتخاباتو د دوو ټیکټونو پخلی شوې دي. د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې کمالا هاریس د نهه یاسې شمې پورز خپل د انتخابي ټیکټ ملګری یا د نائب صدر عہدې ته کاندید اعلان کړ. کمالا هاریس د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې د خپل انتخابي ټیکټ ملګری ټیم وال سره راڅرګند شو. تفصیل د وی او ای د خبريالې کارولین پریسوټي په رپورت کې ارباب محمود علي تاسو سره شریک.
فلادلفیا ښار چرته چې د هواد بنیاد کې خدمت کې مشرانو پلواکي اعلان کړي وه. هلته دواړه ګوندونه د جمهوریت د عروج سرګندونه کوي. د ډیموکرات ګوند ممکنه صدارتي کاندید امرستیال صدر کاملا هاریس د مینیسوټا گورنر ټیم والز معرفي کړي. والز په دې سیالي ملګری وي.
ټیم او زه ټرمپ او هغه نور ټولو ته چې زموږ د بنیادي آزادو خلاف دي ویل غواړم چې موږ به د دین لاس په سر نشو.
اول پوزی بیا د های سکول استاد بیا د فوټبال کوچ او اوس سیاست مدار واز د ریپبلیکن ګوند په کاندیدانو نیخ پنیغه ټکونه کړی دی.
دا یوازې زما یو مشاهده ده چې ما جوړ کړی ده. زه باید دا وایم تاسو پوهیږئ تاسو احساس کوئ دا کسان ډرونکي دي او هو یوازې د دوزخ په څیر عجب دي. دا هغه څه دي چې تاسو یې ګوره دا هغه څه دي چې تاسو یې ګوره.
ځینې ډیموکراټان وایي چې والز با د غیر فیصله شوی ریاستونو نه د ټرمپ په خوانی ډیموکراټان بیرته ځان سره ملګری کړي.
دا یو ناشونی خبره ده چې یو سیاستدان دی یو لیکوال هم وي. زه په دې حیران یم.
د دې نه یو څو ساعته وړاندې د خار بلې خواته د ریپبلیکن مرستیال صدرتي کاندید جی ډی وینز خپل یو ځانګړي جلسه کړې ده. ځانګړي پدې چې د میډیا سوالونو ته ځوابونه ویل دي او د هریس د ملګری کاندید د پاره سخت ټکي کارولې دي.
دا ټیم والز مازی ریکارډ یو ټوکه ده. په هر کچه کې وکتل شي نو د ټوله امریکایي حکومت کې تر ټولو انتهایی خلاصي بنیاد پرسته پاتې شوې ده.
وینس د مهاجرت فنټنیل او د اقتصاد پاړه په ډیموکرات نیوکه کړې دي او د ونډو بازار راټیټېدلو ته یې د کاملا هاریس کریش یا ویجاړېدلو نوم ورکړې دی. وائن ایسټمن لا فیصله نه ده کړې چې چاته به ووټ ورکړي. د د وینس یاداش نیولې وو او د جلسې کتلو لپاره په قطار کې ولاړ وو.
زما په خیال د هاریس کمپین ته به دا خلک ګټل وي او زه فکر کوم چې ټیم والز د رای ورکوونکو سره خبرې کوي.
په نوی ورځو کې به د امریکای رای ورکوونکو فیصله کوي چې دوی پخوانی صدر خوښي یا موجوده مرستیال صدر ته رای ورکړي. خو د هاریس ډله هڅه کوي چې ټرمپ دوباره مشر نشي. په راتلونکو پنځو ورځو کې به د هاریس او والز ډله د دې ځنه د امریکای د ټکر پنځو ریاستونو سفر کوي. یعنی دوی به ویسکانسن، میشیګن، شمالي کیرولاینا، اریزونا او نیواډا ته ورځي. د پنسلوانیا د فلادلفیا ښارنا د وایس آف امریکا د خبريالې کارولین پریسوټي د پاره ارباب محمود علي وایس آف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
په امریکا کې زیاتره سټرابریز په کالیفورنیا کې پیدا کیږي. چیرته چې د سټرابریز شوکول د زرعي روبوټونو په مرسته کیږي. دا زرعي روبوټونه یا ماشينونه څنګه کار کوي تفصیل یې د وی او ای د خبريالې جینیا دولوت په رپورت کې بختور شاه تاسو سره شریک کړي.
وان راو دا سی روبوټ جوړ کړی چې په ډیر پام سره سټرابریز شوکوي. د کیمرو او سنسرو په مرسته دا روبوټ په بوټي کې پاخه سټرابریز بلوي او د ماشيني لاس په مرسته یې راشوټوي چې باقي بوټو او نورو شنو دانو ته هیڅ ضرر نه رسوي.
سټرابریز کې لومړی لاندې اڑخ پوخ شي او بیا یې سر پخېږي. ځکه د دې ویخ سور شوی وي خو برا دانه شنوي. نو موږ دا ناپ کوو چې د دې دانې څومره برخه پخه شوې او څومره شنه پاتې شوې ده. مونګه نوی فیصد سره شوی دانه چې لس فیصد شنوی شوکو او دا د دې د شوکولو سم وخت دی.
دا زری روبوټونه په لس سکندو کې یو د سټرابری دانه را شوکوي او په درې ورځو کې قابوش پاړس اکړه سټرابریز شوکول شي.
مونږه سټرابري ته ګوتې نه لګو چرې هم نه نو تر څو چې مونږه دې ته ګوتې نه لګو تر هغه دا نه خرابېږي په دې غوړکی لګېدلې وي او که بل وایرس چې هر څه وي مونږ ورلګوت نه وړو
په دې ماشين کې داسې ویکیوم هم لګېدلې وي چې د سټرابریز د شوکولو په وخت د بوټو نه هغه خزنده راکاږي چې بوټو ته زیان رسوي د ملخانو او پیشکو د وزیرو لپاره په فصل د زهرجنو سپریګانو حاجت نه پیخیږي دا روبوټونه نه خو ګرميږي او نه ستړي کیږي او میټ کونرای وای دوی د هغو انسانانو نوکرۍ نه ختموي څوک چې د ځای زمیدارو سره د میوه او سبزیانو په شوکولو کې کارونه کوي
As an industry we are short on people.
دا یو سند په هیڅ مونږ سره د مزدورانو کمی دی. مونږ هر کال د 1500 واخلہ تر 30% پورې د خلکو د کمی سره مخ یو. دا ایوازي د خلکو د یو زینا بل زیتا د بوتللو خبره نه ده، بلکې دا د هغه کمی پوره کولو خبره ده چرته چې مونږ ته د خلکو حاجت وي.
کانرای وای د داسې روبوټونو ته سترګې فلاره ده چې د نورو فصلونو په شوکه کې هم مرسته کولای شي. د ویوې جینیا ډولر لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په نیویارک کې د میرمنو روزګارونه په زیاتیدو دي او په کوڅو کې هم عارضی د خوراک، سنگار او نورو شیانو روزګارونه په نظر راځي. د راپورونو تر مخه د کورونا او با وروسته په امریکا کې د میرمنو روزګارونه لا زیات شوي دي. په دې اړه نیویارک کې د وی ای ډیوا خبریال فضل الله د ځینو خزینه کاروباریانو سره خبرې کړې چې ساسو په مرته راګرځو.
دا د نیویارک ښار د منهټن په سیمه کې د میرمنو د روزګار نظاری دي چې د خوراک، سنگار، د لوبو د سامانونو او د نورو شیانو سټالونه لګېدلي. دلته د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لرونکي میرمنې د روزګار په غرض موجود وي او په ګڼ شمیر کې خلک هم راځي او دغه شیان اخلي. دلته روزګار کوونکي د وینزویلا سره تعلق لرونکي یو میرمن میلا د میرمنو د سنگار شیان خرڅوي. هغه ویل دا یو غوره روزګار دی چې خپل خرچې ترې پوره کوي. پونای کې درې ورځې دا شیان د تیرو او کلونو راځي خرڅوي.
That's how I support myself and my family.
هم د دې روزګار لاره ز خپل ځان او خپل کورنۍ ساتم. مالا واده نه دی کړی، بچی مینشتا، خو په وینزویلا کې مې کورنۍ ده او هم د دې روزګار لاره د هوی مرسته کوم ځکه چې هلته حالات خراب دي.
دلته روزګار کوونکې میرمنې دریز لري چې په نیویارک ښار کې د میرمن لپاره کسه هم ژوند کول ګران دي. ګرانی ده خو د دې روزګار لاره د ژوند ضرورتونه پوره کوي. د نیویارک سیدونکو یو میرمن لیزویل هغه د زده کړو سره سره دلته د خوراک شیان جوړوي چې داسې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دلته موږ د رخصتۍ په ورځ په بیلابیل ځایونو کې د خوراکي شیان خرڅو. دلته بیلابیل خلک راځي چې د بیلابیل کلتور سره تعلق لري. سیلګری هم راځي او د بیلابیل خلکو سره خبرې اترې. زما په خیال یو خوندور روزګار هم دی. غواړم چې هر څوک دلته راشي.
جوهانا نومی او بل میرمن هم د خوراکي شیان روزګار لري. هغه وايي مقصد یې خپل کورنۍ سره مرسته کول دي او دلته په نیویارک کې په بیلابیل ځایونو کې اوس د میرمنو خپل روزګارونه ډیر شوي دي.
مونږ خپل کورنۍ ساتو، په ډیره خوارۍ او مینه دا خوراکونه تیارو. دلته راتلونکي خلک هم خوندونه اخلي او زمون خوراکونه ستایي. کوم خلک چې مونږ ویني هله دا هغوی به هم تری خوندونه اخلي. ټول خلکو ته وایو چې دلته راشي ځکه چې د نیویارک ښار په کوڅو کې اوس دا روزګارونه موجود دي.
د ریپورټونو تر مخه په امریکا کې د کورونا وبا په وخت کې د میرمنو په روزګارونو کې زیاتوالی په نظر راغلی وو او د کال 2019 نه تر کال 2023 هغه روزګارونو 94% پرمختګ کړو چې مشري میرمنو کوله. همداراز د کورونا وبا پر مهال د میرمنو د روزګار لکبله سوال لسلک خلکو ته روزګار ترلاسه شوی وو، کوم چې یوازې تر نیویارک محدود نه دی بلکې د نیویارک سره سره په شمالي کیرولاینا، جارجیا، فلوریدا او کالیفورنیا کې هم د روزګارونو پر مختګ کړی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته هغه سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په پېښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د قیمتي ډبرو کاروبار کوي وایي چې په پاکستان کې د پیسو لیندین، انټرنیټ او په سوشل میډیا باندې د بندیز لکبله گاکانو یا د ډبرو اخیستونکو ته په اسانه رسایي نه لري او دغه کسب و کار زیانمن شوی دی. نور تفصیل د ویو ای ډیوا او بخې د ویو ای آشنا ټی وی خبریال شاهین افریدی وړاندې کوي.
د افغانستان سره تعلق لرونکو ساجد غازی په پیښور مالګي منډه کې د 1300 کلونو رئیس د قیمتي ډبرو روزګار کوي. وایي دلته زیاتره قیمتي ډبرې د افغانستان بیا بیلو ځایونو څخه راوړي او بیا د انټرنیټ لارې په ټوله نړۍ کې پلوري. دی وایي په خوا به دلته بارنیان د قیمتي ډبرو پیر پلور د پر راتلل، خو اوس دا روزګار زیاتره په آنلاین بڼه کېږي.
آنلاین سوچ مونږ کم چلو نو دا مونږ په فیسبوک باندې چلو، انسټاګرام باندې مونږ په لایو باندې راځو، مطلب لایو سټریمینګ کوو په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې او مختلف ویب سایټ دي چې په هغه باندې مونږ لیسټینګ کوو، لکه ایبی شو، ایټسی سٹور شو، دغه باندې مونږ مطلب کار کوو.
په دې بازار کې شاوخوا 1500 هټۍ دي او 15000 خلک ورسره پر روزګار دي چې زیات شمیره د افغانانو ده. سوداګر وایي دلته زیاتره قیمتي ډبرې لکه بیروج، لاجورد، کونزایټ، روبي، امریل او سفایر د پاکستان قبایلي سیمو ترڅنګ د افغانستان بیلابیلو سیمو څخه د سرحدي پولو له لارې پاکستان ته وارديږي. د دغه قیمتي ډبرو اخیستونکو زیات شمیر بهرنیان دي. سوداګر وایي په پاکستان کې د امنیت خراب وضعیت له وجې بهرنیانو شمیر کم شوی. بلخوا د انټرنیټ او پاکستان ټولنیزو رسنیو بندیز دغه روزګار ته زیان رسوي.
ځینې وخت داسې شي چې موږ ته د انټرنیټ ستونزې راشي، نو اټومیټیکلی چې کله انټرنیټ ستونزې راشي نو خامخا بیا کار زموږ ولاړ دی، مطلب نشو کولای هغه شان کار زمون کسٹمر سره چې کوم دی رابطه نه کیږي. موږ په سوشل میډیا باندې مطلب هغه لایو سټریمینګ نشو کولای چې موږ ته خپل هغه پروډکټ وخینو، دغه ستونزې مسلې جوړې موږ ته.
د پیښور اوسیدونکو ته سونو لا په دې بازار کې د 1300 کلونو رئیس د قیمتي ډبرو روزګار کوي. دی وایي دا د دغه سیمې لومبنې قیمتي ډبرو بازار دی، خو د هیواد لخوا کمې توجه لامله دلته د قیمتي ډبرو نمایش نه کیږي. افغانستان سره د خراب تجارتی پالیسی یو بل لامل دی چې قیمتي ډبرې نه وارديږي او د غروزګار پټه پښوي دی.
بل د افغانستان او پاکستان هم لږ خراب شوی دی کنه، په بارډر باندې د سختی مخکینی نړۍ نه ده، نو مال د افغانستان نه زیات راځي.
سوداګر وایي د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د دغه ډبرو صحیح نرخ موندلې دی. دوی د دغه قیمتي ډبرو ویډیو او عکس په ټولنیزو رسنیو خپروي او خستونکو سره پرې بیا کوي. ساجد وای په پاکستان کې د آنلاین پیسو لیګل را لیګل د دوی کاروبار ته وده ورکولو په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو موږ ته چې کم پیمنٹ راځي، کسٹمر پیمنٹ کین واغه ان ډایرکټلی راځي، نو دغه کې موږ سره کسٹمر بیا دا هم کولای شي، مطلب هغه ستونزې جوړیږي، ټرسٹ ایشوز وی نو هغه هم جوړیږي.
سوداګر وایي په افغانستان او پاکستان کې هغه قیمتي ډبرې شتون لري چې نړیوال بازار کې د خوښې بیا لري. دلته ځوانانو د انټرنیټ له لارې دوی ته لاسرسي درلودلې او د کال 2020 راهیسې شاوخوا 100 میلیون روپو تجارت کړی. دوی وایي که چېرې حکومت لخوا دغه کاروبار ته اسانتیاوې ورکړل شي نو دغه بازار یو صنعت په توګه ځان معرفي کولی شي، کوم چې د دواړو ګاونډي هیوادونو په ګټه دی. شاهین افریدی، امریکا، پیښور.
د ویډیو د روانو چارو د خبري خبرونه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا وزموږ د نن ماخوسان خبرونه چې د واشنگټن ډي سي متاسف وړاندې کړله. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي هرمونه شي چې دا خبرونه او زموږ نور ریپورټونه او خبرونه تاسو کولی شئ چې د ویډیو په فیسبوک او همداشان په یوټیوب باندې وګورئ او واورئ. هر وخت چې همداشان کولی شئ د نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ د ویډیو په سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مارش. We'll be right back.